även sen kid så här läs på Jesuit Asiazadi Radio Tawajiast. Assalamu alaikum. Det dig på evne dera barcha de musikprogram ta zangade sveda Holland. Khabri barcha hamloru på khabri barcha ki pura puruni kavre chin och tuve da även sen dera evne lanje de siasi hall parie halid zale pail kridi. نن پنجشنبه د لړم یا قرب دریمه د اکتوبر 15 پننګره هر کی یو حیات د ملکی تلفاتو د اداګانو د چړونو د پارا ګمرل سوي دی د فوزرات وې د امنیتی ځواکونو په لیکو کې د جنسي زورونو د مخنیوي لپاره نوې طرحه برابر کړې ده د سعودي عربستان ولی عہد د ژورنالیست جمال خاشق جی وجنه ناوړه عمل بللې ده د ننګرهار ولایت یو جګپړې پلاوی نن روداتو ولسوالۍ ته ځي چې هلته له ادعا سره سم ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو د پیښې څېړنه وکړي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
نن پنجشنبه به سیمه ته د امنیت قمانداني مرستیال ولایت مقام مرستیال ملي امنیت مرستیال او یو شمېر مسؤلینو په ګډون په دې کې د قانون به خبره ولرم اکرام هم څومره لري سیمې ته به ځي او فاجعه به هر اړخیزه کېږي.
د رودات ولسوالۍ په شهیدانو مینه کې د سې شمې په ورځ افغان ځواکونو عملیات وکړل. د سیمې ځینو اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې 14 ملکیان وژل شوي دي. درودات پولیس ولی که هم طالبان فعال دي او هم د داعش وسلوال. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو پالیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوي ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې له نیکه مرغه د افغانستان د دفاع وزارت پالیکو کې دا مسأله صفر ده، خو د راتلونکي لپاره دغه پالیسي د چهارشمې په ورځ نهایي سوه.
د جنسي ازیار پالیسي خپله د دفاع وزیر لخوا لاسلیک شوله. دا به زمونږ خویندو ته دا ډاډ لا زیات ورکړي چې په ملي دفاع وزارت کې تاسو خوندي یې او د ملي دفاع وزارت او همدارنګه د ملي اردو لیکو ته به د زمونږ د خویندو د جلب او جذب پروسه لا چټکه شي.
تر دې مخکې د افغانستان د ملي پولیسو په لیکو کې د جنسي ځورونې په برخه کې ځینې راپورونه خپاره سوي وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په ځنډ اعلان سي. د دې کمیسیون کمشنر اویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
زه هیله مندم چې موږ مطابق دغه محل ویش د افغانستان خلکو ته دغه ابتدایي نتایج اعلان کړو، ولې یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځل لږ پیچلی دی، مغلق دی او شاید نونسم کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ټاکلي جدول سره سم په کار دی چې د تلې میاشتې د 28 نیټې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د لړم پر 19 او وروستۍ پایلې د لندې پر 29 اعلان سي. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي اداره وایي د هغو بالقوا منفجره وسیلو مخې نیولې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلینټن پر ادرس لیږل سوي وې. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دغه وسیلې نورو مخکښو ډیموکراتانو ته هم لیږل سوي وې. د دې په خبره پرون لږ تر لږه 4 مشکوکې بستې کشف سوي دي. دا موضوع په امریکا کې د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې چې د نومبر پر 16 کېږي د سیاسي اندېښنو د زیاتېدو سبب سوي ده. لومړني راپورونه وایي چې لږ تر لږه د دریو نورو بستو څرنګوالی تایید سوی نه دی. څېړونکي وایي دوی په دې باور دي چې دغه مشکوکې بستې له هغې یوې سره ارتباط لري چې تیره دوشنبه د یوه 80 کلن سړي په کور کې کشف سوه. د جورج سوروس په نوم دغه تجار او بشر دوست کس د ډیموکرات سیاستوالو له مهمو مرستندویانو ګڼل کیږي. استخباراتي اداره وایي هغه بستې چې مشکوک لولایي بمونه پکې وو او د اوباما او کلینټن پر ادرس لیږل سوي وې د دوی د استوګنې ځای ته نه دي وړل سوي او دغو دوو کسانو ته کوم خطر نه دی پیښ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې د دغو مشکوکو بستو لیږل کرک پارونکی د خواشنۍ وړ عمل او ناوړه کار بللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې په ایران کې د ښځو د حقونو یو مدافع د غذایي اعتصاب له کبله په بد صحي وضعیت کې دی. د غیداری پرون په ویلامه کې د فرهاد میسمی د جور خوشی کېدو غوښتنه وکړه. فرهاد میسمی په ایران کې د ښځو د حقونو مدافع دی چې د جبري حجاب وړاندې د اعتراض له کبله په جولای میاشت کې بندي سو دی. د اګست له لومړۍ نیټې راهیسې په غذایي اعتصاب کې دی چې 13 کیلو وزن کم سوی او صحي وضعیت یې ناوړه ګڼل سوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په حواله مایسمی د تهران د ایبن زندان په یو روغتیایي کلینیک کې ساتل کیږي او فشار اوربند راوستل شوی چې خپل غذایی اتصاب مات کړي. پیلامی کې د سازمان یو چارواکی فیلیپ لادر ویلي د فرهاد مایسمی جرم دا و چې د جبري حجاب په اړه یې د ایران پر تبعیض امیزه چلند انتقادی څرګندونې کړې وې. شغلی مایسمی ویلي تر هغو به خپل غذایي اتصاب مات نه کړي چې دی او دوه نور مخکښ فعالان چې پر جبري حجاب د اعتراض له کبله نیول سوي خوشي سوي نه وي. د سعودي عربستان ولی عهد د ژورنالیست جمال خاشقجي وژنه ناوړه پیښه وګڼله او د عدالت د تطبیق ژمنه یې وکړه. دا په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د خاشقجي د وژنې په اړه چې په نړیواله سطحې اعتراضونه پارولي د ولی عهد لومړی عامه څرګندونې ګڼل کیږي. 33 کلن ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان پرون په ریاض کې د پانګونې په اړه یوې غونډې ته وویل. دا د سعودي عربستان د ټولو وګړو لپاره دردونکې پیښه وه، دا یوه ناوړه حادثه وه او هیڅوک یې نسی توجیه کولی. شاهزاده سلمان وویل له هغو کسانو سره چې په دې قضیه کې لاس لري حساب کتاب کیږي او بالاخره به عدالت تامین سي. په خپله شاهزاده په نړیواله سطحه له انتقادونو سره مخامخ دی. ګڼ چارواکي تور پورې کوي چې شاهزاده سلمان د خاشقجي د وژنې په اړه معلومات لري. ویل کیږي دغه ژورنالیست په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د سعودي عربستان د ایجنټانو لخوا وژل شوی دی. ځینې بیا وایي چې ښایي د سعودي ولی عهد د خاشقجي د وژنې امر صدر کړی وي. 59 کلن جمال خاشقجي چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته کالمونه لیکل د شاهزاده منتقد ګڼل کېدی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ چې د اټومي وسلو د کنټرول له یوه زاړه تړون څخه د واشنگټن وتل به د وسلو د یوې نوې سیالۍ سبب سي. کرملین ویلي چې د امریکا دغه پریکړه به د سیمبولیک رایه اچونې لپاره ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ اعلان وکړ چې واشنگټن به د 1980 میلادي کال د منځني واټن اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه ووځي. په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ناوخته وویل امریکا په 2002 میلادي کال کې د بالستیک میزایلو ضد تړون څخه هم وتلې. په عین حال کې د اټومي وسلو د کنټرول د تړون پر تازه کولو بحث ته لیواله نه ښکاري. پرون په مسکو کې خبري کانفرنس ته ولسمشر پوتین وویل له دې سره به وضعیت زما په نظر ډیر خطرناک سي او یوازې به د وسلو سیالي راپاتې وي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د 1980 میلادي کال له تړون څخه ځکه وځي چې روسیا له 2014 میلادي کال راهیسې ورڅخه سرغړونه کوي.
سیاسي ازادي رادیو ته واژیست. نو ټو وی چې د افغانستان د لانجې لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لټه کوي او په دې برخه کې هلې ځلې پیل کړې دي. د ناټو سرمنشي وویل چې د دې بهیر په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو تماسونه مهم دي. احمد شیبر او نور تفصیل.
ناټو اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې د ناټو او نورو د مرستې ترمنځ توپیر شته. موږ دا هڅې داسې نه کوو چې د سولې په خبرو کې په مستقیم ډول برخه واخلو، ځکه چې دا د ناټو اصول نه دي، خو موږ د دې خبرو ملاتړ له سیاسي پلوه کوو. د ناټو متحدان د دې خبرو ملاتړ کوي، خو زموږ د سولې ستره ونډه دا ده چې طالبانو او نورو یاغیانو ته دا ښکاره پیغام ورکړو چې تاسو د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدی. موږ افغان ځواکونه روزو، سلام مشوره ورکوو او ملاتړ یې کوو چې دوی وتوانیشي طالبانو ته دا ښکاره کړي چې دوی په جګړه کې نشي بریالی کېدی او باید د سولې د خبرو میز ته کښېني. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ارتباط مهم دی، خو په کار ده چې تر دې وروسته هم هر راز خبرې د افغانستان له حکومت سره په مشورې وشي. موږ د افغانانو په مشي د افغانانو د سولې د خبرو ملاتړ کوو، خو په ورته وخت کې د طالبانو او متحده ایالاتونو مستقیم ارتباط ارزښتمن دی او زه یو مخډاډه یم چې متحده ایالاتونو د هڅې له نږدې له کابل او د غنی له حکومت سره په همکارۍ ترسره کړي دي. نشته دوی ونی مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره کتلی وو. تر دې مخکې د جولای په میاشت کې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشرۍ امریکایي ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې وې. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سیشن بی پورس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې په اړه وویل چې ستونزه په پاکستان کې ده او د طالبانو حقانی شبکې ډله او یو شمیر نور هلته خوندي پناه ځایونه لري. پامپیو زیاته کړه چې پاکستان ته مو په زغرده ویلې دي او هیله ده چې په دې برخه کې همکاري وکړي. که همکاري ونه کړه مسؤلیت به د دوی په غاړه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې ده. د خبرونه تر یوولو صبح جو پورې دوام کوي. د خوست چارواکو مدني فعالانو او اوسیدونکو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د کندهار په وروستۍ پیښه کې چې د دغه ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسین خیل پکې وژل سول وڅېړي او نتیجې له خلکو سره شریک کړي. دوی دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د هلمند او کندهار په پیښو کې د دریو وژل سوو جنرالانو عبدالرزاق، عبدالجبار قهرمان او عبدالمومن حسین خیل د فاتحې په مراسمو کې کړي دي. نور تفصیل لسیمه د ازادي رادیو د خبريال نجيب الله الخيل په راپور کې اوریدل سي.
خوست والی حکم خان حبیبی په خپل خبرو کې ل افغان حکومت وغوښتل چې د خلکو د ډاډګیرنې او تسری په خاطر د کندهار پیښه وسیړي او د څېړنو په نتیجو د خلک خبر کړي. د خوست ولایتي شورا پخوانی رئیس عبدالولی واحد زیوایی دوی لپاره مهمه داده چې د ډول ترهګری زبریدونو پوښتنه وشي.
زمونږ هیله داده چې حکومت د پیښه هم د نورو په څیر عادي نه پرېږدي او فقط د کمیشن په ټاکلو سره د نه خلاصه کوي. زمونږ لپاره مهمه داده چې د دواړو جنرالانو او د تورته نورو قهرمانانو چې په افغانستان کې ترور شول د غوی پښتنه وشي.
د جنرال رازق، جنرال جبار قهرمان او جنرال مؤمن حسن خیل د فاتحې په مراسمو کې د خوست قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو، پوځي افسرانو او سرتیرو، حکومتي مامورینو او نورو خلکو ګډون کړی وو. قومي مشر مارک زدان ویل هغه کسان چې دا ډول بریدونه کوي موخه یې دا ده چې دا هیواد ځان بسیانې ته ونه رسیږي او نورو ته محتاج پاتې شي.
کوم دغه مشکل چې جوړوي دا نه غوړي چې د افغانستان کې کی معبودی رشي او د افغانستان ټول ولس آغا کا دی ولسمشر نه دو دی تر سایمان سب تر پلیسه پر خپل ملک ته پر خدمات کوي آغا بالکل پناه کی.
مدني فعال سلطان محمود خیرخواوی کچيري افغانان متحد او یو موټی نشي نو د دوی پولیسو کې به پردوی ته د مداخله زمینی موجوده وي او په دې هیواد کې بشته نه خوړې دوام پیدا کی.
دا ډول شخصیتونه مونږ په دې څلوېښتو کلونو کې د لاس ورکړي دي. هر ورځ د لاس ورکو کچېرې متحد نشو، په اتفاق نشو، افغانان خپل ځانونه ونه پېژني، ملي وحدت ته وفادار نشي، تاجک، ازبک، هزاره، پښتون، بلوچ، نورستانیو، کندارایو، پکتیاوالو، ننګرهارۍ دا سره یو نشي، مونږ به همدا ډول وژل کیږو. دښمن به په مونږ کې لاسوهنه کوي، دښمن به مو یو یو قهرمان او اتل وژني او مونږ بسترګې ورته غړو.
د فاتحې په مراسمو کې د ولسی جرګې لومړي مرستیال همایون هم له خلکو وغوښتل چې د خپل خدمتګارانو درناوی وکړي. د ول
جنرال صاحب راځه وطن پرسته تکړه او زړه وو، سخي پروسه درلوده، د فاشا په بعد مسخره کړه، د دې کې عبادت ځل په خندار کې کله مبارزه دي خاطر په چې د دې کم په دې مسایل کې چې د دې په ټول کې ودل او د خپل شهیدونو
همایون جنرال قهرمان هم خاور ولسته یا وفادار شخصیت کوي، ویل چې هغه د هیواد ولس لپاره مبارزه کړي او په مادي لحاظ حتی شخصي کور هم نه لري. د کندهار پخوانی امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق او د دغه ولایت ملي امنیت رئیس مؤمن حسن خیل تیره پنجشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاطع ملاتړ د قمندان سکاټ میلر او نورو چارواکو سره لیوې غونډې د وتلو په حال کې د یو ساتونکي لخوا په ډزو وژل شول. د ولسي جرګې نومان عبدالجبار قهرمان بیا له دې پیښې یوه ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د نوموړي په ټاکنیز دفتر کې په چاودنه کې ووژل شو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسن
ملاقات اولی که در شاه‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا